پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ز اجملند او زما همکار شمشاد زدران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې هرکلی کوو. دا زموږ پی یو استودیو ده. د سر موضوع مو دا ده چې نن په کابل کې په زرګونو دینی عالمانو په افغانستان کې د جګړې خلاف فتوا ورکړه. وی ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا ده. دینی عالمانو د جګړې لښکېلو خوا وغوښتې دي چې جګړه دې بس کړي او اوربند ته ولاړ شي. په ورته وخت کې له کابل نه د یوې چاودنې رپورټ مو هم ترلاسه کړی دی. په جزئیاتو به یې وروسته خبرې کوو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د دینی عالمانو د غونډې ځای ته نږدې یوه لویه چاودنه شوې ده. چارواکي وایي په ګواتیمالا کې د اور غورځوونکي غره د فعالېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. په اردن کې د حکومت د سختو اقتصادي پریکړو له امله د زرګونو کسانو مظاهره نن هم دوام لري. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې نن د دینی عالمانو غونډه پکې روانه ده، یوه لویه چاودنه شوې. پولیسو هم دغه چاودنه تایید کړې. تر اوسه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د دغه لوی غونډې په ارتباط د افغانستان دینی عالمانو نن یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لښکېلو غاړو وغوښتل چې جګړه بس او اوربند وکړي. دغو دینی عالمانو نن په کابل کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه خپله متفقه فتوا اعلان کړه. دغه جګړه ناروا او بلل او د سولې لپاره د خپل منځګړیتوب او د هر ډول قربانۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان د اسلامي مطالعاتو د مرکز مرستیال مولوي غفران الله مراد چې په دې غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان د علماو متفقه فتوا لوستله وویل:
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي صبغه نه لري. همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته زمینه مساعده کړې او د اسلام او افغانانو د بدنامۍ سبب شوې ده. د دواړو لورو نه غواړو جګړه ودروي او دغه دوستو جنګ پرېږدي.
په دغه غونډه کې چې شاوخوا 2500 دینی عالمانو ګډون کړی و، له وسلوالو مخالفینو وغوښتل شو چې د حکومت د سولې وړاندیز ومني او له حکومت سره په ګډه د یوې هر اړخیزې سولې طرحه جوړه کړي. د غونډې ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې سوله او د سولې په اړه خبرې کولی شي د یو مهال ویش له مخې افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غور چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر یوې امنیتي پوستې په برید کې د ملي اردو دوه سرتېري وژلي او یوې ټپي کړی دی. د غور د امنیې قوماندانۍ ویان محمد اقبال نظامي د دې پېښې په اړه وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د فیروزکو د شهرینو الایار پر پوستې حمله وکړه چې وروسته سیمې ته د نورو ځواکونو په ورسېدو په شا وتمول شول. د هغه په وینا په دغه برید او نښتو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېرې نه دی معلوم. دغه پوسته د غور له مرکزه 50 کیلومتره لرې د غور هرات د لویې لارې پر سر پرته ده چې ویل کېږي طالبان پرې ازادانه تګ راتګ کوي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي په زابل او اروزګان ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې د شپږشتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په جنوب کې د ملي اردو د 215 اتل قل اردو د مطبوعاتو له څانګې په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات کماندو ځواکونو د اروزګان د دهراود ولسوالۍ په انارجوی او مرکز ترینکوټ کې ترسره کړي چې په نتیجه کې 19 وسلوال وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د خبرپاڼې له مخې په اروزګان کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د طالبانو درې مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. 215 اتل قل اردو د غراز د زابل ولایت په دایچوپان ولسوالۍ کې هم د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دغو عملیاتو کې دوی ته د مرګ ژوبلې دی دا او په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي چې په ګواتیمالا کې د فیګو د اور غورځوونکي غره د فعالېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او شاوخوا 300 نور ټپیان دي. دغه پیښه د ګواتیمالا د پلازمېنې ګواتیمالا سیټي د جنوب غرب په 40 کیلومتره کې شوې ده. د دغه آتشفشان د فعالېدو په نتیجه کې د غراز په څو کلیو کې کورونه وران شوي او یو شمېر استوګنې هم دننه سوځېدلې دي. د ګواتیمالا ولسمشر جیمی مورالس په هیواد کې د اقداماتو لپاره اضطراري حالت اعلان کړی دی. په اردن کې د حکومت سخت او اقتصادي پریکړو له امله د زرګونو کسانو مظاهره نن هم دوام لري. شاوخوا 3000 مظاهره کوونکي د پایتخت عمان سړکونو ته راوتلي او د حکومت د هغې طرحې مخالفت کوي چې له مخې د مالي نوی قانون جوړیږي او بیې لوړیږي. د پیسو نړیوال وحجي صندوق یا IMF بیا د اردن له حکومت د نوي اقتصادي طرحې ملاتړ کړی دی. اعتراض کوونکي د صدراعظم هانی ملکی د ګوښه کېدو غوښتنه کوي او ګواښ کوي چې تر څو پورې پارلمان ته استول شوې اقتصادي طرحه لغوه شوې نه وي، دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. په عین حال کې یوې سرچینې رویترز خبري اژانس ته ویلي چې نن د ورځې په وروستیو کې به د اردن پاچا عبدالله دوم د مظاهره چانو د غوسې د کمولو په هدف له صدراعظم وغواړي چې استعفا ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د انتخاباتي کمپاین په لړ کې پرون کورد میشتو سیمو ته ولاړل. اردوغان هڅه کوي چې د روانې جون میاشتې د 14 نیټې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو مخکې په کورد میشتو سیمو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. نوموړي پرون په دیار بکر ښار کې چې اکثر اوسیدونکي کوردان د خپلو پلویانو ته وویل د حکومت په دې سیمه کې د بیا رغونې او د کلونو تاوتریخوالي وروسته د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ډېر څه کړي دي. له 1981 میلادي کال راهیسې د ترکیې دولت د کوردستان له کارګر ګوند یا PKK سره په جګړه بوخت دی. ترکیه، امریکا او یو شمېر نور هیوادونه PKK تروریستي ډله بولي. رجب طیب اردوغان له کورد وسلوالو سره سور کړی و، خو په 2015 میلادي کال کې د ترکیې د حکومت او کورد وسلوالو ترمنځ اوربند مات شو او له هغه وخت راهیسې بیا د دواړو لورو ترمنځ خونړۍ تاوتریخوالی پیل شوی دی. دوستانو خبرونه ملاحظه ای رادیو نو اوریدل. نوریاس نوری در توړاندې خړل مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. زرګونو دینی عالمانو یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې جګړه بس او اوربند وکړي. دغه دینی عالمان چې نن یې د افغانستان د روان وضعیت په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه، پکې فتوا صادره کړه چې په افغانستان کې جګړه ناروا ده.
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي صبغه نه لري. همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته زمینه مساعده کړي.
خو وسلوالو مخالفانو د دینی عالمانو دغه غږ د جرګي یا د دینی عالمانو غونډې ته څیرمه په یو برید باندې عکس العمل وښوده. دغلته چاودنه شوې ده. د چاودنې جزئیات به هم در سره شریکو. همدارنګه به مولدی هم خبر کو چې په جنوبي وزیرستان کې ځایي چارواکي وایي د دې سیمې مرکز واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو د طالبانو له وسلوال برید وروسته په ګرځېدو راګرځېدو دغلته بندیز لګېدلی. هلته څه پېښ شوي دي دا موضوع هم څېړو. که وخت و د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خپرېږي. دوستانو ستړي مشه. لکه مخکې مو چې ویل، په زرګونو دینی عالمان نن په کابل کې راټول شي او په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې جګړه بس او اوربند وکړي. دغو دینی عالمانو نن په کابل کې د روان وضعیت په اړه د عالمانو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه خپله متفقه فتوا اعلان کړه. دغه جګړه یې ناروا وبلله او د سولې لپاره یې خپل منځګړیتوب وړاندیز وکړ او د هر ډول قربانۍ ډاډ یې ورکړ. په سیمه کې د یوې چاودنې رپورټ هم ورکړل شوی. خو مخکې له دې نه چې د چاودنې پر موضوع باندې بحث وکړو، واصل وصال د کابل په سټوډیو کې دی. وصال صاحب، خبرونې ته ستړی مه شئ. له تا څخه به د دینی عالمانو د دغه نننۍ غونډې د پریکړو په اړه او د دې غونډې د څرنګوالي په اړه واورو.
ډیرمنان صاحب، تاسو ته سلامونه ټول اوریدونکو ته. بالکل څو شپې وړاندې د افغانستان د علماو شورا غونډه پای ته ورسېده. دغه غونډه ما تعقیب کړه. په هغه کې مهمه خبره دا وه چې د افغانستان د علماو شورا وایي په افغانستان کې جهاد هیڅ ډول شرعي جواز نه لري او دلته د اسلام په نوم جنگ او د وسلو پورته کول ناروا عمل دی. د افغانستان د اسلامي مطالعاتو د مرکز مرستیال مولوي غفران الله مراد د زرګونو عالمانو په توافق ګډه اعلامیه ولوسته چې پکې ځانمرګ بریدونه ناروا وبلل شول او د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتل شول چې روانه جګړه او انسان وژنه باید نوره بند شي.
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي صبغه نه لري. همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته زمینه مساعده کړي او د اسلام او افغانانو د بدنامۍ سبب شوې ده. د دوړو نور نه غواړو جګړه ودرې او دغه د وسلو جنگ پریږدي.
دینی عالمانو چې شمیرې زرګونو تنو ته رسیږي د افغانستان د روان وضعیت په اړه ناسته کې د افغان حکومت لخوا طالبانو ته د سولې له وړاندیزه هرکلی وکړ او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې دغه طرحه دې ومنې او د افغان حکومت سره دې د خبرو میز ته کښېني. دغه دینی عالمان وایي دوی د جګړې ښکېلو لورو ترمنځ منځګړیتوب او د روغې جوړې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. دینی عالمانو د ټولنې له بېلابېلو ډلو او بنسټونو وغوښتل چې د پردیو د دسیسو نشي. دوی وایي په افغانستان کې روان ناوړه وضعیت تر هغې پایتن نه مومي تر کومې چې د جګړې ښکېلې خواوې مخامخ خبرو ته حاضر نشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې جګړو زور اخیستی او طالبانو سمو د وړاندې د الخندق په نوم عملیات پیل کړ او وویل چې په ټول افغانستان کې به خپلې حملې زیاتې کړي. بلخوا څو اونۍ وړاندې د هلمند څو تنو ځوانانو د سولې په هدف د کابل په لور په پخو حرکت پیل کړی او اوسمهال غزنی ته رسېدلي. دا شان په کابل کې هم د اوربند او د جګړو د پایته رسېدو او د سولې په اړه پرلتونه شوي دي او وار وار د جګړې له ښکېلو خواوو انسب غوښتل شوي چې نور د جګړه پای ته ورسوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي او خپل نظر یې له رسنیو سره په دې تړاو نه دی شریک کړی. انسب
ډېره زیاته مننه واصل و چې له کابل نه د دینی عالمانو د نننۍ هغې لویې غونډې حال راکړ چې په کې د جګړې له ښکېلو غاړو د اوربند غوښتنه وکړه او په یوې متفقه فتوا یې د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا وبلله. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په څرګنده د دې دینی عالمانو د فتوې او غوښتنې په اړه ځواب نه دی ویلي، همدارنګه افغان حکومت هم تر اوسه پورې څه نه دی ویلي، خو په سیمه کې یوه چاودنه شوې ده. دا ډول چاودنې عموما د حکومت مخالفې وسلوالې ډلې کوي. دا چې د چاودنې جزئیات څه دي، هدف یې څوک و، تلفات یې څه دي، زما بل همکار اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړې ده. دیم د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام، خبرونې ته ستړی مشي، له تا به د دغې پیښې په اړه واورو.
ډېره زیاته مننه نان صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د لوی جرګې له خیمې سره نږدې کله چې دغه درې نیم زره علما د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا درې نیم زره علما له خیمې نه د راوتو په حالت کې وو، دا غونډه پای ته رسېدلې وه. په دغه ساحه کې انتحاري حمله شوې د لوی جرګې له خیمې سره نږدې شاوخوا 11:30 د تلفاتو په اړه بېلابېلې خبرې کېږي. د کابل د پولیسو وایان حشمت ستانګزي یوازې هم دومره تایید کړ چې پېښه رامنځته شوې، تلفات لري خو پاره دقیق معلومات نشته.
فقط تمې حوالی ساعت 11:30 در نزدیکی خیمه لوی جرګه کې نشست علما بوده و شورای سال در اوج زمان که نشست خاتمه پیدا میکنه. یک حمله کننده انتحاری حمله انتحاری انجام میده که تلفات دارم و هنوز در موردش معلومات دقیق نداریم. بعدا شریک میشم.
خود کابل امنیه قماندان یو شمیر رسنی او تویلی چې په دغه حمله کې تر دې دمه سلور کس وژل شوی دی او یو تن زخمی دی. د کابل د روغتیا مسولینو هم لا تر دې دمه د تلفاتو په اړه سندې دی ویلي، وروسته به په دې اړه اپډیټ راځي. لا اوریدونکو سره به شریکو. خو لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې هدف څوک، تبه نم دغه عالمانو د سولې د عالي شورا غړي چې د لوی جرګې په خیمه کې راټول شوي او د افغانستان د روان وضعیت او د جنگ په اړه یې فتوا صادره کړه او دا جنگ ناروا جنگ وبللو او وی ویل چې انتحار او انفجار په اسلام کې کبیره ګناهونه ګڼل کیږي او د وسلوالو مخالفینو نه غوښتنه وکړه چې جنگ باید بس کی، ځکه د دوی جګړه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابر کړې ده. نو دوی هدف او وروسته به نور جزئیات لا اوریدونکو سره شریک کړي.
ډیره زیاته مننه کوو اکرام الله اکرام، چې له کابل نه یې د دینی عالمانو نننۍ غونډې ته نږدې د چاودنې حال راکړ. نن په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو، بلکې چې شمیر یې په زرګونو ته د رپورټونو له مخې رسېده، راټول شوي وو. د جګړې له ښکېلو غاړو یې وغوښتل چې جګړه بس کړي او اوربند وکړي. دې دینی عالمانو په خپله غونډه کې د روانې جګړې په اړه په یوې متفقه فتوا کې دغه جګړه ناروا وبلله او د سولې لپاره یې د خپل منځګړیتوب او قربانۍ وړاندیز وکړ. پر دې موضوع باندې رپورټ هم واورېده. هغه چاودنه چې د جرګې خیمې ته څیرمه شوې وه، چېرته چې د دینی عالمان راټول شوي وو، پر هغې مو هم جزئیات واورېدل.
د چودنې په اړه لا جزئیات ډېر ابتدایي او لومړني دي. موږ پر روانو خبرونو کې بیا هم دا موضوع څارو او په اړه یې رپورټ برابرو. دا چې د دینی عالمانو دا فتوا د افغانستان د دینی عالمانو له نورو فتوو او پریکړو او وخت په وخت له هغو وختونو سره چې د جګړې له ښکېلو غاړو یو وخت چې جګړه د بس کې څه توپیر لري، په دې موضوع باندې وروسته د سیاسي چارو له کارپو یونس فکور سره مرکام لرو. خو اوس د اقتصادي خبرونو وخت دی، څو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د افغانستان له نویو تجارتي آتشو سره به د نړیوالو مارکیټونو د جوړېدو په اړه نن خبرې کوي. د دې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به په تجارتي ترانزیټي مسایلو او د افغانستان د تجارت په حقوقو بحث وشي. د ده په خبره پخوانیو تجارتي آتشو په سم شکل کارونه نشول کولای، خو نوې تجارتي آتشې چې د جمهور رئیس لخوا تازه معرفي شوي دوی ترې غوښتنه کوي چې د خصوصي سکتور سره مرسته وکړي او نړیوالو مارکیټونو ته د افغان تولیداتو د پراختیا په برخه کې هلې ځلې وکړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په اوروزګان ولایت کې د شاتو په تولید کې 10% کې زیاتوالی راغلی. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د شاتو د مچیو د زیاتېدو سره د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. د په وینا د اوروزګان په بیلابیلو ولسوالیو کې هم د کرنې ریاست ترڅنګ خصوصي سکتور د شاتو د مچیو ساتنه او د شاتو د تولید په برخه کې پانګونه کړې ده. دی وایي هغه کسان چې د مچیو په ساتلو بوخت دي د شاتو د مچیو صندوقونه هم ورته ویشل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې او مالداری وزارت له دې وړاندې ویلي دي چې د شاتو تولیدونکو ټولنو او له ټولو هغو بنسټونو سره چې د دغه صنعت د پراختیا لپاره کار کوي به همکاري وکړي چې په روان کال کې د شاتو تولید کې زیاتوالی راشي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د پاکستاني اوړو یو بوجۍ 1100 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجۍ 1580 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیټره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیټر پټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 940 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په بدل کې په دې ډول بدلېږي: یو ډالر 1.1 افغانۍ، یو یورو 3.8 افغانۍ، یو پاوند 4.90 افغانۍ او یا پولا، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 15.90 پولا، زر ایرانی تومن 1.5 افغانۍ 40 پولا، او زر پاکستانی کلداری 1598 افغانۍ.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړه لکه مخکې مو چې در سره شبنه وکړه، په کابل کې د دینی عالمانو د غونډې د پریکړو په اړه او دغلته د شوي چاودنې په اړه وروسته د یونس فکور سره مرکام لرو. خو مخکې له دې نه چې دې مرکې ته ورشو، وزیرستان ته ځو. په جنوبي وزیرستان کې ځایي چارواکي وایي چې د دې سیمې مرکز واڼه کې د پښتون ژغورن د غورځنګ پر غړو د طالبانو له وسلوال برید وروسته دغلته په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګېدلی. د ازادي راډیو د مشل د برخې ایډیټر داود خټک صاحب ما سره په سټوډیو کې دی. خټک صاحب، لومړی خو درنه مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او سټوډیو ته راغلی. دا راته ووایي چې دغه د واڼه پیښه که د دې موږ اورېدونکو ته تشریح کړي، اصلا دغلته څه شوي؟
مننه ان صاحب، دا پرون وخت یعنی پرون مازیګر په واڼه کې داسې شوي چې لکه څنګه ستاسو اورېدونکو ته معلومه وي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مختلف مشران دي، نو په دې کې یو مشر علي وزیر هم یادېږي. دغه علي وزیر چې په واڼه بازار کې خپل پېټرول پمپ لري، دی دغلته ورغلی و. اوس دا نه معلومه چې دی په کوم غرض تللی و، آیا خپل کورنۍ ته ورغلی و، هلته میلاوېدو، خپل کاروبار دی هغه ځای کې و. خو به هر حال دغلته څه خلک راغونډ شوي دي علي وزیر ته، او دې دوران کې دی وایي چې د امن کمیټې کوم خلک دي، خو ځایي خلک وایي چې دا په اصل کې طالبان دي. یعنی حکومت اغې ته د امن کمیټې د خلکو نوم ورکوي، او ځایي خلک وایي چې دا طالبان دي، دغه خلک راغلي دي. او دې خلکو باندې خبرې شوې دي، اول دي سره سختې خبرې، او بیا په دې باندې ډزې، هوایي ډزې کړې دي. بهر حال بیا دغه خلک اوچت شوي دي، او دغه طالبان یا دغه د امن کمیټې غړي هر نوم چې ورته خلک ورکوي، دی په کاڼو باندې ویشت دي او دی پسې را پاسېدلي دي. بیا د هغې په رد عمل کې دغه خلکو په دې خلکو باندې نیغ په نیغ ډزې کړي دي، چې په هغې کې زموږ د معلوماتو تر مخه تر دا وخته 2 کسان مړه شوي دي او 9 کسان چې دي دا ژوبل دي او دغه د ډیر اسماعیل خان هسپتال تر وړل شوی دی چالتا علاج ته دی روان دي.
حکومت په سیمه کې څه اقدامات کړی؟ یلته خو پوجم د پاکستان فعال دی او ځایی د پولیټیکل ادارې هم دي، دوی تر اوسه پورې څه کړی؟
پولیټیکل اداره خو دا سیده کوم وایو کله چې د امنیت حالات راشي نو بیا واک د علاقې ټول پوځ ته یا کوم ملیشیا چې موجود وي هغې ته لاړ شي. نو پولیټیکل انتظامیه بهشکه چې دغلته موجود ده خو واک ډیر زیات پوځ ته ځي. نو پرون د دې پیښې سمدستي وروستو بیا یعنی زموږ د معلوماتو تر مخه دغه ځای ته پوځ هم راغی او نیم پوځي دستي چې کوم دي یعنی ملیشیا چې دي هغې هم دغلته راورسېدل او هغې دغه سیمه په خپله ولکه کې واخیسته او هلته بیا کرفیو یعنی ګرځبندیز هلته اعلان شو او تر دا دمه هلته ګرځبندیز دی، یعنی چاته د تلو راتلو یا دغه ځای کې کوم غونډه کول یا کوم احتجاج کول د دې اجازت خلکو ته نشته.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلو څرګندونو کې دا کسان پوځ ته منسوب یا پوځ سره د اړیکو لرونکي طالبان بللي دي. دغه ادا په اړه د پوځ عکس العمل راغلی یا ځایي خلک هلته یا نور لور څه ویلي دي چې آیا دا واقعا داسې خلک دي چې پوځ ساتي دي دوی خلاف؟
د پوځ لخوا خو تر اوسه پورې په دې باندې عکس العمل نه دی راغلی، بلکې که موږ وګورو نو پوځ که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په احتجاجي ناستو کې اکثره په پوځ باندې نیوکې کیږي او د دې پر خلاف خبرې کیږي، خو پوځ ډیر کم داسې کړي دي چې نیغ په نیغه یې د هغې عکس العمل ښودلی. نو زه دا ویلی شم چې تر دا دمه د پوځ لخوا هیڅ عکس العمل نه دی راغلی. بهر حال په اسلام آباد کې او په کوټه کې او په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او د دې چې کم یعنی دې سره چې همدردی لري هغې خلکو بیګا شپه نا وخته هم مظاهرې کړي دي. د غسې د پښتونخوا ملي او عمومي پارټۍ مشر محمود خان اچکزي په فیسبوک باندې یو ویډیوي پیغام جاری کړی دی او خپلو پلویانو ته ویلي چې د دې د مکمل مرسته وکړي. البته یعنی خبره دې ته نه بیایي چې دې چا خلاف بد رد ووایي یا هغه چې وکړي که نه وهل ټکولو کې دا دې نه کوي، خو د دې په مرسته دې ودرېږي. او ظاهر ده زما خیال دی چې څومره چې دا خبر اوس خورېږي په پاکستاني رسنیو کې نو په دې باندې به ممکنه ده چې د سیاسي ګوندونو هم څه عکس العمل مخې ته راشي.
ډېره زیاته مننه خټک صاحب. دوستانو د مشال راډیو ایډیټر داود خټک وو چې د جنوبی وزیرستان په واڼه کې په وروستۍ پیښه باندې حال راکو. دغلته د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر غړو د طالبانو او لخوا برید شوی دی او اوس ویل کېږي چې دغلته په ګرځېدو راګرځېدو بندیز هم لګېدلی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو بیرته په کابل کې د دینی عالمانو نننۍ پریکړې ته ورځو. دینی عالمانو نن په یوې متفقه فتوا کې چې په کابل کې زرګونو دینی عالمانو لاسلیک کړې ده په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. زما همکار اجمل تورمان د سیاسي چارو له کارپو یونس فکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دینی عالمانو د دغه فتوی او د نننۍ غوښتنې چې د جګړې د ښکېلو غاړو نه یې غوښتې چې جګړه دې ودروي وربندې وکړي، د دې توپیر د دینی عالمانو د نورو پریکړو سره چې وخت په وخت دا ډول غوښتنې کړي په څه کې دي؟
جګړه دوه اړخه لري، یو یې د رواني روحیاتي ذهني اړخ دی او بل اړخ یې هغه جنګي اړخ. روحیاتي اړخ یې دا دی چې انسان جګړې ته آماده کېږي، توپک په لاس کې نیسي، هغه استعمالوي، که هغه په ذهني لحاظ جګړې ته آماده نه وي نو دا توپک کار نشي کولی. دغه چې د افغانستان د علماو شورا او یا عالمانو دغه فتوا صادره کړې ده، په رواني لحاظ د طالبانو هغه اړخ ضعیفه کوي چې دوی وایي دا مذهبي دیني جګړه ده. ولې زموږ عام ولس او مسلمانان طبیعي دي د دوی دا خبرې اوري چې موږ مجاهدین یو او دا جګړه د کفارو پر ضد ده، دا حکومت هم د کافرانو مزدور دی. نو د افغانستان د علماو د شورا او عالمانو دا نظر چې دا حرامه جګړه ده، دا دیني نه ده او پر طالبانو یې ځخ کړي، زه فکر کوم هغه ذهني لحاظ یو څه مثبت اثر د افغانستان پر خلکو کوي، خو دا جګړه چې دیني نه ده دا پر غلا ده، نه یوه جنګ پر غلا دی، دا د منطقې د استخبارات لپاره روانه ده. زموږ د ولس پر ذهنیت به مثبت اثر وکړي، مګر هغه څوک چې جګړه تمویلیي تر شا یې ولاړ دي هغه شاید په دې فتواو باندې دونه سر ونه ګرځي.
تاسو په نظر باندې شو دا اغیز نه کوي په جګړې په ښکېلو غاړو په ځانګړي ډول په وسلوالو مخالفینو باندې؟ نو د داشان غونډو جوړول فکر نه کوي چې د وخت زیاده؟ او تاسو په نظر باندې کومه لاره باید مخته ونیول شي؟
یا خو ما د ټول دلته دغه جګړه دوه اړخ، یو ذهني روحیاتي اړخ دی چې دغه انسان چې یو خو هغه لوړ پوړي چارواکی دی د زموږ د طالبانو ورونو، یو هغه عسکر دی چې اده عسکر پیاده خو نو اسلام دی دین دی کفار راغلی دی. اوس نو دغه فتوا د علماو طبیعي دی پر هغه ذهنیتونه یو اثر شیندي په شک کې اچوي چې که دا داسې. اما د جګړې پر طبیعي سیر چون هغه د استخباراتو لخوا د منطقې اوس بیا روسیې ته په لاس
ورکړل، مشکل خو نن سبا زموږ جګړه د فکر صاحب نو جګړې د ختمېدو لپاره باید څه وکړو چې یو سوله راشي؟
اوس نو د جګړې د ختمېدو لپاره خو هغه لار د نظامي فشار جمع سیاسي عملیه.
یونس فکور د سیاسي چارو کارپوه چې د دنیا لمانو د نننۍ پریکړې په اړه نظر څرګنداوه. دوستانو زموږه غلا زادې راډیو ناوړی وس هم راځي چې دا وورو چې د کابل چاپ دینن غزي ورسپونو په کومو مسایلو لیکنې خبرې کړې دي. حمید مومن ورته کتنه کوي.
د کابل ورسپونو د نن ورځې اکثره لیکنې له ښوونځیو څخه د محروم افغان ماشومانو په اړه د یونسف راپور ته ځانګړې شوې دي. سرخط ورسپاڼه لیکي چې افغان حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تړل شوو ښوونځیو شمیر د زرو په شاوخوا کې ښیي، خو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف بیا وایي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو محروم دي. ورسپاڼې لیکلی ده چې په هیواد کې روانې ناامنۍ، فساد، ناوړه دودونه او رواجونه هغه ستونزې دي چې له ښوونځیو څخه یې د ماشومانو مخ اړولی دی. ورسپاڼې لیکلی ده چې د یونیسف په راپور کې د هغو ماشومانو عمرونه چې له زده کړو محروم دي د 8 او 12 کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. ورسپاڼه لیکي چې د هیواد له جنوبي سیمو څخه ورته رسېدلي معلومات ښیي هغه ماشومان چې ښوونځیو ته نه ځي یا خو د وسلوالو لیکو ته ځي او د نظام پر ضد جنګیږي یا په ښارونو کې تر ځان ترانه کارونه کوي او مافیایي ډلې ورڅخه ناوړه ګټه پورته کوي. ملیارمن ورسپاڼه بیا د یونیسف د راپور په استناد لیکلی ده چې له زده کړو بې برخې د 3.5 میلیونه ماشومانو له ډلې نه 2.5 میلیونه نجونې دي چې 85% یې په قندهار، هلمند، وردګ، زابل، پکتیکا او اوروزګان ولایتونو کې دي. ورسپاڼې وړاندې د پوهنې وزارت خبرګون راغستی دی او لیکلی ده چې له زده کړو د 3.5 میلیونه ماشومانو بې برخې کېدل چې 2.2 میلیونه نجونې دي یو ناورین دی. ورسپاڼې د پوهنې وزارت د سرپرست په حواله لیکلی دی چې د نامنیو زیاتېدل او له وخت نه مخکې د نجونو ودول هغه اساسي لاملونه دي چې ښوونځیو ته یې د نجونو د تګ مخنیوی کړی دی. ورسپاڼې لیکلی دی دا راپور داسې مهال خپور شوی دی چې همدا اوس د هیواد په 22 ولایتونو کې جګړه روانه ده او وسلوال مخالفین له ښوونځیو څخه د مورچلو په توګه کار اخلي. هیواد دولتي ورسپاڼې لیکلی دی چې وروستیو کلونو جګړو د لوږې زیاتېدو او تعصب له 2002 میلادي کال نه نیولې تر 2016 میلادي کال پورې د پوهنې په برخه کې لاسته راوړنې له منځه وړې دي. ورسپاڼې لیکلی ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د یونیسف په راپور کې له زده کړو د بې برخې ماشومانو پر ښودل شوې شمېرې اندېښنه څرګنده کړې ده. ورسپاڼه لیکي چې د پوهنې سرپرست وزیر په دومره شمېر کې د ماشومانو له زده کړو محرومېدل د هیواد د راتلونکي لپاره خطرناکه بولي. ورسپاڼه لیکلی ده چې د دغه راپور د خپرېدو په محل په کابل کې د کاناډا سفیر وویل چې افغان حکومت باید ښوونځیو ته له زده کړو د محرومو ماشومانو د بیرته ستنولو لپاره زیات کار وکړي. دنیا ورسپاڼې بیا د یونیسف راپور ته په اشاره لیکلی ده چې په هیواد کې روانه جګړه د دې او نور بدبختیو اصلي لامل ده. ورسپاڼې لیکلی ده چې له زده کړو د 3.5 میلیونه ماشومانو محرومېدل د افغانستان په څیر هیواد لپاره کومه عادي مسله نه ده، بلکې یو جدي ناورین او تباهي ده او په کار ده چې له دغه حالت څخه د خلاصون لپاره زیاتې هلې ځلې وشي. ورسپاڼې لیکلی ده کچېرې د جګړې زیانونه په سمه توګه درک نشي نو ممکن زموږ له ولس څخه تر دې هم زیاته قرباني واخلي. ورسپاڼې لیکلی ده که نن 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي او د انتخاباتو په څیر ملي بهیر له ستونزو سره مخامخ دی نو په راتلونکي کې دغه شمېر 2 او 3 برابره زیاتېږي. ورسپاڼې په پای کې سپارښتنه کړې چې په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره چې د ټولو بدبختیو لامل ده باید د هلمند د خلکو د خوځښت ملاتړ وشي.
Thank you. تاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. ګور دا آزادی رادیو د لارې دا پیغام پرېږدو چې دغه د عسکرو ده د درې میاشتې کېږي دغه ماشه نه دی ورکړی، د داسې د کندهار سفاره جوړوي که روزګان جوړوي، بیا چې د عسکرو ته جواب ورکړي چې په کورو کښېني. درې میاشتې کېږي په خلکو کورونه پسې دي، په خلکو بچیان پسې دي، ژوند زندګي پسې ده. درې میاشتې کېږي وچ ډېر نه دی ورکړی چاته. نن سبا ته کښې نوم به میتریک دی، نن پلانکا ده، نن ننګا ده، داسې سړی نه کوي د چا سره. دغه ور مشکل د وزارت سره ور مشري کوي، وزارت ته ورسوي، دغه په وزارت کښې چې دغه ډوډۍ خور ناست و دغه ته یې ورسوي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی. یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
کابل کې نن د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې د عالمانو دینی عالمانو غونډه پکې روانه وه، یوه چاودنه وشوه. د کابل د امنیې قمندان ویلي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او یو ټپي دی. د راپورونو له مخې چاودنه هغه مهال وشوه چې له غونډې دینی عالمان د وتلو په حال کې وو. د افغانستان دینی عالمانو هم یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې جګړه بس او اور بند وکړي. شاوخوا 2,500 دینی عالمان نن د لوی جرګې په خیمه کې راغونډ شوي وو. د غور چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو تېره شپه پر یوې امنیتي پوستې په برید کې د ملي اردو 2 سرتیري وژلي او یو ټپي کړی دی. د افغانستان د ملي اردو چارواکي په زابل او اروزګان ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې د شپږویشتو وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي په ګواتیمالا کې د فیګو د اور غورځوونکي غره د فعالېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او شاوخوا 300 نور ټپیان دي. په اردن کې د حکومت د سختو اقتصادي پریکړو له امله د زرګونو کسانو مظاهره نن هم دوام لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د انتخاباتي کمپاین په لړ کې پرون کورد میشتو سیمو ته ولاړو. اردوغان هڅه کوي چې د رواني جون میاشتې د 24 نیټې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو مخکې په کورد میشتو سیمو کې خپل ملاتړ پراخ کړي.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ. د کابل د نننۍ پیښې په اړه به زموږ په روانو خبرونو کې تر سره نور جزئیات هم شریک کو، خو اوس راځو 19 پروګرام ته. د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې یو ایرانی د 9.5 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د فراه امنیه قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی یو ایرانی چې غوښتلې 9.5 کیلوګرام نشي مواد ایران ته قاچاق کړي، د ابو نصر فراهی لیسې څخه تیرېده چې پولیسو د تلاشي پر مهال ونیو. په نیول شویو موادو کې 28 کیلوګرامه کرسټال او 940 ګرامه تریاک شامل دي چې د اوبو په بوتلونو کې ځای پر ځای شوي او غوښتلې د ټانکر په وسیله انتقال کړي. دا یادونه ورده چې ایرانی ټانکر چلوونکی نیول شوی او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. د هرات پولیسو 10 کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول. د هرات ولایت امنیه قمندان امین الله امرخیل رسنوی ته وویل دا 10 کسان د هرات د هوایي ډګر پولیسو او نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت په ګډو عملیاتو کې نیولي چې غوښتلې د هیروینو 238 کپسولونه په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي.
نظر به اقدامات پولیس
د پولیسو له عملیاتو سره قاچاق کوونکي هم د قاچاقو لارو چارو ته بدلون ورکوي. د قاچاق کوونکو رښتۍ طریقه په خېټو کې د نشئی موادو انتقال دی. په بیلابیلو وسایلو، بکسونو، کامرو او آن د مربا او روبو په سرپټو قطیو کې نیول شوی دی.
له دې 10 کسانو سره 8 کیلوګرامه نشئی مواد نیول شوی دی. د هرات پولیسو د روان مریض کال له پایل څخه بیا تر اوسه پورې 8 کسان نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي دي. په دې موادو کې تر 315 کیلوګرام ډیر نشي مواد په هیواد کې دننه او بهر قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 14 کسان په هیواد کې دننه او بهر د 522 کیلوګرام نشي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 14 کسان په څلور ولایتونو کې د قاچاقو په لسو پیښو کې نیولي او له دوی سره 14 کیلوګرامه هیروین، 101 کیلوګرامه تریاک، 444 کیلوګرامه چرس او تر یو کیلو ډیره شیشه یا کریسټال او کیمیاوي مواد هم نیولي دي. له نیول شویو کسانو څخه دو تنو یې غوښتل چې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې ځای پر ځای کړي هیروین د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ډیروالی،
شمایر ارقام اگر مقایسه کنین با سالهای قبل
کشمیری لتیرو کلونو سره مقایسه کړو، لکه څنګه چې په شمال کې ناامنۍ ډیره شوې، دغه ډول ډیره برخه کوکنار هم په هغو سیمو کې کرل شوې.
د نشي موادو د قاچاقونکو لخوا له بیلابیلو ولایتونو څخه بامیانو ته د معتادینو قاچاق کېدل.
مخته اویل چې بامیانو ته موړو ځکه هلته ګرمي ده او تاریاک تر کابل ارزانه دي.
دا چې اعتیاد انسان پر جسمی او ذهني جوړښت څه اغیز لري په دې اړه له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه لرو.
ګوشه یو چیرته خپل مواد سره ژوند کوي، بهترین خورې، بهترین مورې، بهترین پلار مواد بنان د مواد مخدر پر زولانو کې ده بندیږي.
د بریالي په نوم یو معتاد خپل کړېدلې ژوند کې سره تکوي.
بیا ایران ته لاړ، کوم یو نشم رانه پاته نشم، شراب نه نیولې تر کوکاین نه تر ټوله پورې ګولې مولې هر څه مې سمه کړې.
او د خبرونې په پای کې ډراما هم مه هېروي.
ټول را پورې خاندې او پیغورونه را کوي. د څه شي پیغورونه در کوي؟ وایي ستا مور ته راکې ده. څوک وایي چې ستا مور ته راکې ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابره ډیر سوی دی. اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې په کابل کې د نشي موادو پر ضد ګډو مبارزانو می کانفرنس کې وینا کوله وویل چې د افغانستان د شمال په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت ډیر سوی چې د توریستي ډلو په واک کې دي. د پخپلو خبرو کې دا هم وویل چې طالبان د خپلو جنګي لګښتونو په سلو کې 60 پیسې د نشي موادو له عوایدو څخه ترلاسه کوي. د ولسي جرګې غړي محمد عبدو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت د ډیروالي عوامل له امني او له هغو بزګرانو سره د حکومت لخوا جدي چلند نه کول یادوي چې په خپلو مځکو کې کوکنار کري. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې له نشه یي موادو سره د ګډې مبارزې د نړیوالو مرستو راجلبولو او همغږۍ په نوم غونډه کې خبرې کولې وویل چې د افغانستان په شمال کې د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابره ډیر سوی دی. اجرائیه رئیس په داسې حال کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د کورنیو او بهرنیو ادارو ترمنځ د همغږۍ له نه موجودیت څخه سر ټکوي وایي چې د بدیل معیشت، د نشي موادو د غوښتنې راکمولو او کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې ترسره شوي فعالیتونه د کوکنارو د کښت په کمولو کې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. ډاکټر عبدالله عبدالله نشي مواد د افغانستان د رواني جګړې مالی سرچینه بولي او وایي
شمایر ارقام اگر مقایسه کنین با سالهای قبل
کشمیری لتیرو کلونو سره مقایسه کړو، لکه څنګه چې په شمال کې ناامنۍ ډیره شوې، دغه ډول ډیره برخه کوکنار هم په هغو سیمو کې کرل شوې چې د تروریستانو او طالبانو په واک کې دي. دا سند هم زموږ سره شته چې ښیي د افغانستان د جګړې پیسې په سلو کې له څلوېښتو څخه بیا تر شپېتو پورې د نشئی موادو له قاچاقو څخه ترلاسه کیږي. باید زموږ هڅې له نشئی موادو سره پر مبارزه راوڅرخي
تر بوده باشه.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه هیوادونو د نه همکاري له عمله انتقاد کوي او وایي چې افغانستان د موجوده امکاناتو په درلودلو سره د نشئی موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې خپل مسولیت ادا کړی، خو گاونډي هیوادونه باید افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو او نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. ډاکټر عبدالله عبدالله د نشئی موادو پر کارخانو باندې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایی بریدونه ګټور بولي او پر دوام یې ټینګار کوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په هلمند، فراه او بلخ ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید 15 کارخانې ویجاړې شوې او له دې لارې قاچاقونکو او وسلوالو مخالفینو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د ولسي جرګې غړی محمد عبدود د افغانستان په شمال کې د کوکنارو کښت د ډیروالي عوامل نا امني او له هغو بزګرانو سره د حکومت لخوا جدي چلند نه کول یادوي چې په خپلو ځمکو کې کوکنار کري.
په هغو سیمو کې چې طالبان موجود دي هلته کوکنار کرل کیږي. دوی بزګران هڅوي چې کوکنار وکړي. د کشفي ځواکونو او په مجموع کې له هغو افغان بزګرو سره چې کوکنار کوي د امنیتي ځواکونو د جدي برخورد نشتوالی د کوکنارو د کښت یو بل علت دی. د معیشت بدیل پروګرام هغه مهال ګټور دی چې حکومت له سرغړوونکو او کوکنارو له بزګرو سره جدي چلند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلي، په 2018 میلادي کال کې هغه بزګران چې تازه په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي د تیرو کلونو په پرتله په سلو کې 11 زیاتوالی ښیي.
محمد ایاز تنلکو چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت د ډېرېدو په اړه یې راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
اوس د کوکنارو لکښت څخه ځو او د دې بوټي د قربانیانو له حال مخبرو. د نشئی موادو قاچاقونکي د نورو مشتریانو پیدا کولو لپاره محتاجي له کابل څخه بامیانو ته وړي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې په کابل کې د نشئی موادو د بیې لوړېدل او د امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو پر خرڅونکو عملیات د دې لامل شوي چې د نشئی موادو قاچاقونکي خپل مشتریان بامیانو ته قاچاق کړي. هغه محتاجین چې تازه له کابل څخه بامیانو ته وړل شوي وایي نشئی مواد تر کابل په بامیانو کې ګران او په ډېره سختۍ پیدا کیږي. په دې اړه زموږ همکار عباس نادری راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
بامیانو ولایت ته د معتادینو له انتقال سره سم د نشئی موادو سوداګرۍ وده موندلې ده. په بامیانو کې د هوا له ګرمېدلو سره سم د معتادینو ډېروالی د دې ولایت چارواکي اندېښمن کړي دي. په دې وروستیو کې د نشئی موادو خرڅونکو د خپل کاروبار د ودې لپاره له نورو ولایتونو څخه بامیان ته ګڼ شمېر معتادین وړي دي. په دې اړه د بامیانو ولایت د نشئی موادو سره د مبارزې رئیس ښاغلی حسین نظری نیکپای ازادي راډیو ته وویل
احتیاط در بامیان
په بامیانو کې د نشئی موادو احتیاط په چټکۍ سره ډیریږي. انده چې خزی او ماشومان هم موتاد شوی دي. په دې وروستیو کې د نشئی موادو خرڅونکو د خپل تجارت د خبالي لپاره یو نوی لار موندلې او هغه دا چې بامیانو ته له کابل او نورو ولایتونو څخه د مشتریانو او معتادینو انتقال دی. دوی اوس یو نوی بازار پرانیستی چې هغه د معتادینو خرڅول او رانیول دي.
له معتادینو سره د انتقال پر مهال قاچاقونکو ژمنه کړې وه چې په بامیانو کې نشئی مواد ارزانه او اسانه پیدا کیږي او کیفیت هم ښه دی. د دې لپاره چې هغوی دې کار ته وهڅوي له کابل او نورو ولایتونو څخه یې بامیانو ته په وړیا ډول انتقال کړل. سجاد یو له هغو سلګونو معتادینو څخه دی چې له کابل څخه بامیانو ته وړل شوی دی. دی وایي
مخته وویل چې بامیانو ته مو وړو ځکه هلته تاریاک تر کابل ارزانه دي. مخته د نفر پر سر یوه جوړه کالی راکړل، همان ته یې بوتلو او بیا مو بامیانو ته حرکت وکړ. په دې سفر کې موږ نږدې 1.5 کسان وو. اوس چې ګورو په بامیانو کې معتادین ډیر سوي خو نشئی مواد نه پیدا کیږي.
د بامیانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا په دې ولایت کې کوکنار او بانګ نه کرل کیږي، خو څرنګه چې دا ولایت د نشئی موادو د ترانزیت پر لاره پروت دی نو دلته نشئی مواد هم اسانه پیدا کیږي. خاغلی نیکپای وایي
بامیان متصل است یا نزدیک است؟
بامیان له هغه ولایتونو سره ګډه پوله لري چې نشه یي مواد تولیدوي. له بدمرغه بامیان له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته د نشه یي موادو د ترانزیت په لار بدل شوی دی. نشه یي مواد د میدان وردګو، پروان، دایکنډي، غور او کابل څخه راځي. په ځانګړي توګه د دایکنډي ولایت د میرامور ولسوالۍ څخه ورس ولسوالۍ ته د نشه یي موادو ترانزیت ډیر شوی دی. له همدې امله په دې ولسوالۍ کې معتادین ډیر دي.
دا په داسې حال کې ده چې اووه کاله مخکې له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست د شمیرو له مخې بامیانو نږدې 500,000 کسان معتادین درلودل، خو په روان کال کې دا شمیر دوه برابره ډیر شوی او د دې ولایت سیمه ییز چارواکي اندېښمن کړي دي. دغه ډول په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازې 20 بستریز مرکزونه شته چې د 1% معتادینو د درملنې لپاره هم کفایت نه کوي.
مسکا هوتک چې له نورو ولایتونو څخه بامیانو ته د معتادینو د قاچاق په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچی په 2016 مزدنی سپو خبريږي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان په جسمي او ذهني جوړښت څه اغیز کوي. طبي ډاکټران باور لري چې نشه مواد احتیاط تر څنګ د بیلابیلو ناروغیو لامل هم کیږي. مثلا د انسان حافظه او جنسي قوه کمزوري کوي چې په نتیجه کې معتادین د کورنۍ او ټولنې د وژو بار کیږي. دا چې معتادین ولې د کورنۍ له غړو سره جنجالونه کوي او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو حوصله نه لري، په دې اړه زموږ همکار مبادیاس ترنک له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې معتادین څومره جسمي کارونو ته برابر دي.
یو نفر چې مخدره مواد استعمالوي کې دوه حالت لري، یا به نشه یا به خماري. په نشه حالت کې دا کار نشي کولی چې هغه خپل دنیا کې تصورونه یې نشه یې چېرته پروت دي، او بل حالت خمار حالت دی چې دا مواد ورته نه راځي. نو دا هم کار قصه کې نه ده. دا که جسمن آماده مي روان دې ته اجازه نه ورکړي ته کار وکړه، ولې چې روان په یو نقطه کې ده چې مخدره مواد ده. څوک چې مواد مخدر استفاده کوي دوی 50% وړتیا نه لري د کار، ولې چې دوی ذهن متاثر ده، دوی روح متاثر ده او دوی جسم متاثر ده.
په معتادینو کې ځینې باسواده خلک او کدرونه شته چې کېدای شي هغوی په دولتي او یا غیر دولتي ادارو کې کار وکړي. د دوی دغه فکري تمرکز څومره دی؟
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري. مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکرونه نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سګریټ هم هغه شوبه کې ووهي، دور نه لذت وړي، د دغه طریق په ذهن کې د دغه نور نشه یي مواد چې اسکلی دی. کله چې وظیفې نه ځي کور ته، معتادین ویني دغه مواد مخدر افکار ورته ژوندی کیږي.
ډاکټر صاحب، آیا روزه هم د احتیاط په پریښودلو کې مرسته کولی شي؟
کله چې دوی روژه نیسي هر شی نه ځان لرې ګڼي. هغه کوم افکار چې په بوزګي کې دوی بندي، په روژه کې دوی بندي دي. اغه کسان چې غواړي مواد مخدر پریدي، نو دا بهترین یو چانس ده او یو برنامه ده ورته مواد کمیږي. مثلا یو نفر 3 ګرام هیروین په ورځ کې استفاده کوي، دوی به جون نیول تر مثلا روژه ماتي پورې دی یو نیم ګرام استفاده کوي. نو روژه هم اغه کسان چې مواد استفاده کوي برحال هم اغه ته ګټه لري، او څوک چې دا مواد ترکړي اغه ته بيخي ګټه لري. کوم فامیلو کې چې معتادي روژه ونی چې بل روژه نه بستر کی، اغه ترکم ډیر ساده په کور کې کولای شي، د بدون د شفاخانه نه، بدون د ډاکټر نه.
د معتادینو حافظه د نشه د لاسه څومره متضرره کی؟
کله چې د مخدره مواد استفاده کی یوازینه هغه شکار دوی مغز ده. که تاسو وګورئ د متدین وخت ورنه خراب وي، شناخت خراب وي، په رفتار باندې تاثیر کی، هغه مرکزونه چې په مغز کې دي هغه متاثره کی، اوږد حافظه او نږدې حافظه دواړه متاثره کی. لری حافظه هغه حافظه مثلا پنځه میاشتو درې میاشتو ناخوا ده تر وړکیتوب عمر پورې دا هم متاثره کی، او هغه نږدې حافظه مثلا یو خبره ورته کوي چې دا فلانی ته د خبره وایي هغه لرې وتلی ده به نه یې ویلی. نو دې لپاره هم نږدې حافظه دا متاثره وي، هم لرې حافظه متاثره وي چې دا یو وخت ته ضرورت لري چې دا بیرته یاده شي.
دغه اعتیاد د یو نارینه پر جنسي قوت څه اغېزې لري؟
مخدره مواد نوی چې شروع کوي نو دا لس چند هرشی نه لذت وړي، وجود ډېر تنبیه کېږي، هم جسمي هم جنسي قوه زیاتېږي. کله چې پنځه شپږ میاشتې تر یو کال پورې تیر شي د هغه قوه چې د عدم کفایه سره مخامخ کېږي، یعنی ډېر کار کې ستړی کېږي، یعنی چې قوه جنسي یې برعکس کېږي، هماغه چې لس چنده بیرته کمیږي. نو داسې یو وخت راځي چې د هغه جنسي غریزه بیخي صفر کېږي.
زیاتره معتادین د کورنۍ له غړو سره جنجالونه کوي او ډېر بې حوصلې وي، د دې علت په څه کې؟
معتاد کله چې مواد مخدر استفاده کوي لکه چې موم په اوبو کې داسې ځان احساسوي. مثلا معتاد مومي د فامیلي اوبه ځان تجرید فکر کوي، چون هغه ته د رواني د نګار مختلف افکار ورته پیدا کوي. یو شی د کور نه دا غواړي چې پیسې واخلي او کور د سره مخالفت کوي، نور د رواني د نګار دوی ته افسردګي پیدا کوي، غږ پہ بد لګیږي، د خلکو مړي ته نه ځي، د خلکو جنازې ته نه ځي، ګوشه یو چیرته خپل مواد سره ژوند کوي. بهترین خورې، بهترین مورې، بهترین پلارې مواد ده. بنان دا د مواد مخدر په زولانو کې ته بندیږي، یې ښځې سره علاقه نه لري، اولاد سره علاقه نه لري، کورنۍ ژوند او نظام یې په همدغه وخت کې ګډوډېږي.
طبعا معتادین تر اجتماع تنه ګوښه سي، چېرته ناستې خوشحاله وي. ولې ولې داسې کېږي؟ د دې علت څه ده؟
دې علت دغه بیا هم مخدره مواد ده. یو معتاد ده، دا یو انډیوال پیدا کوي چې هغه مخدره مواد چې ورسره ژوند کوي، دوه ساعته اخیستلو کې، دوه ساعته څښلو کې، دوه ساعته هغه نشه کېږي، دوه ساعته هغه خمرېږي، ټول څو شو اته ساعته شو. ګوره د ښځې نه فاصله یې ونیو، پلار نه ونیو، مور نه ونیو. علت د فاصله یې همدغه ده چې دا ډېر وخت دی د مخدره موادو د اخیستلو، د مخدره موادو د څښلو او د مخدره موادو د نشو کې د تېري، طبعا فاصله پیدا کېږي.
له محمد ایاس تنک سره مو د ډاکټر وحید الله کوشان مرکه اوریده چې د انسان پر جسمی او ذهنی جوړښت د نشې په ناوړه اغیزو خبرې کولې. او اوس ته خاطرې نوبت دی. د لوګر ولایت 15 کلن بریالی د حقوقو پوهنځي محصل و چې د پوهنتون د یو استاد لخوا په نشو اخته سو. دی وایي چې هغه وخت خپل ټولګي او نمره و، خو اوس یې نشو حافظه دومره کمزورې کړې چې آن د ماښام ډوډۍ یې هم نه ده په یاد. دا چې استاد یې بریالی څنګه په نشو اخته کړ، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس نک ته خپله کیسه کړې ده.
زما نوم بریالی دی او زه اوسیدونکی د لوګر د ولایت یم. زه چې ما خپل 15 کلن یم، ما د استاد سره شخړه شوه، او زمونږ د مبادی د حقوقو استاد راته ویلې چې انډیواله کله پورې چې زه په دې چوکۍ یم او زه په دې دغه کې درس ورکوم ډپارټمنټ کې، ما له به نه راځي زی پانځه نه وکاږله. ما زما سر و کار د خرابو انډیوالانو سره ملګرو سره وشو، نو بس لاړو د په نشو باندې م سر شو. لومړی مو د سګرټو نه شروع کړه، بس داسې کرا کرا بیا مو چرسو باندې شروع کړه. د چرسو نه وروسته لاړو د بس تریاکو ته، تریاکو نه په بیا ایران ته لاړو. کوم یو نه شم رانه پاته نه شو، شراب نه نیولې تر کوکاین نه تر ټوله پورې ګولۍ مولۍ هر څه مې استعمال کړې. کله چې زه نشه یم بس په کار باندې لګیا اوسېږم، او کله چې خماش یم بس کار نشم کولی، هر څه نه پاتې یم. پخوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه، موږ نه په لیاقت کې په ذهن کې په هیڅ کې مخکې ته رانه څوک نه وو. نو چې کله مو نشې ته مخه شوله، د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو، دا ختم یې کړو یو. او بل زموږ د جسماني کوم چې د غوښو د هغو دا یې ټول ختم کړل، د منځه یې وړله. بس بیخي په زلا راتلی نه شوی، کله به یو ځای پراته وو، کله به بل ځای پراته وو، کله بل ځای. ډېرې مخکېنۍ خبرې به زما په ذهن کې په یاد کې پاتې کېدلې. هم اوس چې ما نشې کړې دي چې سبې څه وخورم بېګا لره راغلې دي. کدا خپل خزه فامیل دی کنه هم در نه فاصله نیسی زکه چې بوی در نه زی چرتا کثافت یال ته بت پروت کی بس سبوی وچ پاسې دو چا مې بم نسکلې ډوډم را پیاد نو لاړو بنشې پسی اوله بم نشو کړل بیا واپس کچرتا به وګی شو وګی شو کنه درې ورځې بم د مړای په قصه کې نو چې بس کار مار بنو بس دوګیری بم کوله بس غلام کوله خلق ټول را باندې پوه شو کنه د خلکو اعتماد هم لاړو دبی نه درې ماشومان لرم یوه مې لور ده دوه مې بچیان دي نو زه به چې کله مازدیګر ماښام ټایم کې کور ته لاړم هر یو به راته مخې ته راغلی چې ما ته بسکیټ راکړه ما ته ژاوله راکړه ما ته دا راکړه ما ته دا راکړه زه به خپل سور کې پروت وم اتاق کې هر څه رانه پاتو
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت و پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت بودن باید
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سید چې نوریال شونځي څخه په جړه کور تر ځي خپل مور ته وایي چې نور شونځي ته نه ځي. دا وایي چې پخوا به یوازې نجونو په کوڅه کې ملنډې ور باندې ولې خو اوس په شونځي کې هم ټول ور پوری خاندي. دا چې په نوریې ولې نجونې خاندي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟
ټول را پورې خاندي او پیغورونه را کوي.
د څه شي پیغورونه در کوي؟
وایي ستا مور ته راکي ده.
څوک وایي چې ستا مور ته راکي ده؟
هره ورځ چې مکتب ته ځم په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د تریاکي لور راغله.
خیر دی لورې، د دې په خبرو پسې مه ګرځه، خلک به هر څه وایي.
تر څه وخته به نه پسې ګرځم؟ هره ورځ خلک را پورې خاندي.
نن چا در پورې وخاندل؟
نن په سم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نورې مور ته راکي ده. ټول هم صوفیانو را پورې وخاندل. نن یو صنف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې را باندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک را باندې ملنډې وهي.
خو ما امتحان هم درلود.
په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود؟
ته خو د خپل صنف اول نمره یې، باید امتحان دې ورکړی وای.
زه د اول نمره کې په بلا وهم چې نجونې ملنډې را باندې وهي. نور بیخي مکتب ته نه ځم.
دا څه وایې لورې؟ څومره زحمت دې ایستلی دی، مکتب څنګه پرېږدې؟
دا ټول ستا د لاسه. که ته د تریاکو نشې نه کولی، اوس به ولې خلکو ماته پیغورونه راکولی؟
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده. ما فکر کوو چې د پلار د مرګ غم به دې په نشه هېر کړم، خو خبره نه وم چې هم به مې صحت ولاړ شي او هم عزت. په نشې هېڅکله غم نه هېرېږي. تر نشې مخکې هم کونډه ومه او اوس هم کونډه یمه، خو اوس ناروغه او بې عزته هم یمه.
چه شی؟ تا د دې لپاره د تریاکو نشه شروع کړه چې د بابا غم هېر شي؟
او لورې، کله چې ستا پلار مړ شو ما به هره ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره، ټول غمونه به دې هېر شي. خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پر اوږو را بار کړل.
مورې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکي یې.
نه لورې، دا یې لار نه ده. باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي. دا نن اخیری ورځ ده، ته دې پلار ما ته راسپارلې. زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سا
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر یو سی جبار لالا، تم ستړی مشی؟ یو دو کیلو بوره خوراکا
په دواړو سترګو درې درکو می.
اوهو جبار لالا،
اسلام څه خبره ده؟
هغه زموږ د کوچې تاریکی شفیقی ته وګوره.
ولې سور باندې شوی دی؟
پخوا به څومره خیرن او تکه ژیړه وه، خو نن یې څومره ښه پاک کالی اغوستی دي او داسې ښه تازه شوی هم ده.
ته نه یې خبر چې دا څه کیسه ده؟
نه والا نه یم خبر، زه خو دا څو میاشتې مسافر وم.
شفیقی خو د ځان علاج وکړه، اوس بیرته د پخوا په شان په مکتب کې معلمه ده، هم روغه جوړه شوه او هم معاش اخلي.
څه وایې؟ دا خو یې ډېر ښه کار کړی دی، په بیچارګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړی راغله.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د لشکرګاشر او ځینو نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.